ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمې بجې شوې. زه ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. پروانه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمه کې اونیزه خبرونه سروې په ژوندۍ بڼه در خبرو، خو د هر څه له مخه له بشیر ګواخه خبرونه اورو.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې په اړه نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. په پېښور کې وکیلانو د امنیت لپاره پر حکومت د فشار اچولو په خاطر له عدالتونو بایکاټ کړی دی او په خوست کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل نن د افغانستان سولې عالی شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوزی په پاکستاني چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. نوموړی بیګا اسلام آباد ته د څلور ورځنۍ دورې د پیلولو مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په دې سفر کې به کوشش کوي چې پاکستاني چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو ته قانع کړي. پاکستان خپل دا دریز بیا بیا تکرار کړی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لړ کې خپلې هڅې کوي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د طالبانو له خولې ویلي چې د جنوري په 9 او 10 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات کوي. دواړو خواوو تر دې مخکې هم خبرې کړې وي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومته د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دا احتجاج تر هغې وروسته شوی چې پرون په نوټه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروایانو بایکاټ وکړ او مقدمې ته حاضر نه شول. دوی له حکومته د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې. ویلي دي چې وکیلانو ته د وسلې ګرځولو اجازه ورکړل شي. بلخوا ډانو رسپانه لیکلي چې پر نیازبین خان تر وژونکي برید وروسته د هغه کورنۍ غړو د مبینه وژونکو کسانو د کور دورانولو کوشش وکړ او اور یې ورواچو. په دې اړه پولیسو د تحقیقاتو حکم کړی دی. د بلوچستان لورالای پوزی کینډ سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په دوهمه ورځ هم په مظاهرو اخته دي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د اف سي ځواکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. په مظاهرچیانو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګام مشال ریډیو ته وویل چې د دوی 300 کورنیو ته دغه حکم تر یادې حملې وروسته شوی، خو دوی به دا ځای پرې نږدي. بلخوا د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګا مشال ریډیو ته وویل د بریدګرو سره د دې ځای خلکو مرسته کړې وه، خو دوی کوشش کوي چې دا مسله د دې خلکو له ویستلو بغیر حل کړي. د کوټ د درادمخیلو د سکرو یو کان قانون کو مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې د دوی حفاظت دی وکړي. دا د ټیکادار حافظ الرحمن په نامه یو سړی کان دی چې پکې کارکونکو تر هغه وروسته احتجاج کړی چې له دې ځایه 15 کان قانون کې وسلوالو وتښتول. په مظاهره کوونکو کې یو تن فرمان الله د جنوري 8 مشال ریډیو ته وویل ټیکاداران او حکومت دی یوازې دوی نه، بلکې د سیمې ټول کان قانون کې خوندي کړي.
مونږ د دې درې د دې خلکو د دې مشرانو د دې ټیکدارانو د دې حکومت د دې مشرانو دا خواست کو چې دې خلکو ته د امن میلاو شي، د دوی د حفاظت وکړي شي، د دوی د تپوس وکړي شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو، څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د دې خلکو دلته څه حل دی.
بلخوا د ادمخیل درې د دغه کان مالک حافظ الرحمن بیګا مشال ریډیو ته وویل چې تښتول شوي کسان د جنوري په 8 راخوش شوي دي او د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي کوشش کوي. د دې کسانو د تښتونې سبب نه دی معلوم، خو په تیرو وختونو کې داسې تښتونې د پیسو لپاره شوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري 8 د ښار سپین جماعت سیمه کې چاودنې دوه کسان وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې چاودونکي توکي په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو او د دې پېښې ټول قربانیان ولسي وګړي دي. د خوست د ولایتي روغتون مشر ډاکټر سخي سردار مشال ریډیو ته وویل چې د دوو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د کډوال لپاره کارکونکو نړیواله اداره آی او ایم وای په 2013 کال کې له ایران اتلک او له پاکستان 3000 افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي. د ادارې د جنوري پاتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دغه کې ځینې خلک په خپل خوخه او ځینې په زور وستل شوي. دا له ایران د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیاتو افغان کډوالو ستنېدل دي. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لارنس هارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا کال له ایران د دومره ډیرو افغانانو ستنېدلو یوه وجه دا هم ده چې پر ایران د امریکي بندیزونو له کبله ایرانۍ پیسې کمزورې او اقتصاد خراب شوی دی چې له کبله یې روزګارونه ګډوډ شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر د سپتمبر میاشتې د شمیرو تر مخه په ایران کې تر 2 میلیونه پورې غیر رجسټر افغان کډوال اوسیږي. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن هغه 40 کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والی وینا تولا خو ګڼي نن په جلال آباد کې خبرلاند ته وویل چې په دغه کسانو کې 14 د طالبانو او 8 د داعش وسلوالې ډلې غړي دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو مشر سلاکار ابراهیم کالین سره ملاقات کړی دی. د امریکای د ملي امنیت یو ویاند ګریټ مارکس د جنوري په 8مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې د پوځي سلا مشورو د راتلونکي بحث لپاره د موضوعاتو د ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. د یادونې ده چې ولسمشر ټرمپ له شام څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ویستلو اعلان کړی دی او بولټن غواړي چې د ترکیې له چارواکو دا یقیني کړي چې په شام کې به د امریکې پر اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. نن په ترکیه کې پر هغه 8 کسانو مقدمه چلیږي چې په 2018 کال کې د روسي سفیر په وژنه کې بے دخ کې لیدو تور دی. سفیر اندری کارلوف د هغه پولیس افسر لخوا وژل شوی و چې په دغه ورځ په کار کې نه و. ترکیه چارواکو ویلي دغه 8 کسانو د دې سړي سره همکاري درلوده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.8 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ 80 پیسې او په 10 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپے غسل کی گئی اور 304 ایرانی ریال پہ پاکستانی روپے خرسول کی گئی. ایو افغانی پہ روپے 14 پیسے غسل کی گئی اور یو روپے 15 پیسے خرسول کی گئی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 14، ژوب کې 19 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. افغانستان سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی پاکستان ته تللی. د دې سفر مقصد څه دی؟ داوودزی وای
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. ما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي.
په لورلای کې له پوځي چوڼۍ سره نږدې کورنیو ته د کورونو پرېښودلو ویل شوي دي خو خلکو له دې انکار کړی.
تقریبا 20-30 کورونه ونړول شول. موږ تر بل آپشن نشته تر هغه یې داخله چې به موږ په دې کورو کې ور داخله درشو باندې د دیوالونو چانټون راډنګ کې.
د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې ووټونو د نوم لیکنې مرکزونه پرانیستي دي. د کورمې خلک وای په پښتونخوا اسمبلی کې دوی ته 200 ورکړل شوي خو دا کمی دي. په اسمبلی کې دوی د زیاتو څوکو غوښتنه کوي.
چې کچېرې زموږ دغه دوی حلقې برقراری وسطلی شوې نو کورمې جلسه به نوره ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
و باورئ چې په کراچۍ کې د ناقانونه ودانیو ضد عملیاتو زرګونه خلک بې کوره کړي دي. نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. راځو د خبرونې ولنی موضوع ته. افغان چارواکي وایي وس وخت رارسېدلې دی چې پاکستان په طالبانو د سولې لپاره خپل هغه اغېز وکاري چې دوی یې د لرلو ادعا کوي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی سلاکار عمر داودزی وایي د اسلام آباد څلور ورځنۍ دوره کې به په همدې ټکي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ډسمبر په 14 د سیمه ییزو هیوادونو په سفر تللی و ویلی و چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل په لارې چارو خبرې کړې دي. بشیر غوخ راپور راکړي.
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی. هغه د جنوري په ومه مشال ریډیو ته اسلام آباد ته ترتللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښیني.
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري، خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري. او اخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
په دې وروستیو کې ایرانی، روسي، پاکستاني، عرب اماراتو، چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی. دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر سلاکار عمر داودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي، خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبرې به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو پکار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمن مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو. دا ښه شو چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل، چې د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کاری. بلخوا طالبانو د خپلو غوښتنو په ډاګه کولو سره په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خواوشا لزره بهرنیو ځواکونو د وسلو لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشې کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو هله خبرې کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د افغان طالبانو مشران وایي د چهارشنبه او زیارت په ورځو به له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ترې کوي، خو زیاتوي چې په قطر کې کېدونکو دغو خبرو کې به د افغان حکومت چارواکي شامل نه وي. په دې اړه رویټرز خبری ایجنس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورټ کې د طالب مشرانو د خپلې لیکي د چهارشنبه په ورځ به په دوها کې له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه دوه ورځنۍ خبرې شروع کوي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې به افغان حکومت شامل نه وي. طالبانو په دې لړ کې د سیمه ییزو قوتونو هغه غوښتنې په بیا بیا رد کړي چې په کې له دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د کېناستلو خواست کیږي. د رویټرز په وینا افغان طالبان امریکا خپل اصلي مخالف ګڼي او افغان حکومت د واشنگتن یو لاسپوڅی رژیم، نو ځکه د سولې خبرې هم یوازې له امریکا سره کول غواړي. هم له دې وجې طالبانو په سعودي عرب کې کیدونکې غونډه وځنډوله چې پکې سعودي حکومت د افغان حکومت په شاملولو ټینګار کوي. دا اوسنۍ خبرې اترې به د طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د ملاقاتونو څلورم پړاو وي. پاکستانی او ایرانی چارواکي وای چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته د طالبانو د رضا کولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نشول. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي په قطر کې کېدونکو د دوه ورځنیو خبرو کې به یوازې د طالبانو او امریکا استازي ګډون کوي. تیره میاشت شوو په دا ډول خبرو کې د سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. رویټرز د طالبانو د مشرانو په حواله لیکي چې په دې خبرو اترو کې به له افغانستانه د امریکا د وتلو د قیدیانو د تبادلې او د طالبانو د تحریک پر ضد لګیدلو بندیزونو لرې کولو باندې خبرې کوي. تیره میاشت داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو په ایستلو غور کوي. افغان حکومت چې د امنیت لپاره په امریکایي او بهرني ځواکونو تکیه کوي دې رپورټونو اندېښمن کړی وو. په کابل کې امریکایي سفارتخانې په دې حقله د رویټرز پوښتنو ته لا هم جواب نه دی ویلی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د بلوچستان په لورلای کې له پوځي چوڼۍ سره نږدې د آبادو شاوخوا 300 کورونو اوسیدونکو ته د وتلو تر حکم وروسته دغه خلکو د مظاهرو اعلان کړی. دوی ته دا حکم سرحدي ځواکونو یا FC کړی وو. دغه خلک وایي د خپلو کورونو د خوشي کولو حکومتي امر نه مني. ملکی چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې د دغه کورنیو له بیکوره کېدو وژغوري او یا د ستونزې ته یو بل حل ولټي. بشیر غواخ راپور راکړي.
د بلوچستان په لورالای کې د کینډ سره نږدې میشته خلکوایي پر دې ځمکه له نږدې 100 کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربېره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنورۍ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د 300 کورونو خواوشا 1000 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هیچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول IDPs کجو به دا به مونږ پټنډو کوو چې له موږ سره بل آپشن نشته. تر هغوی داخله چې به مونږ په دې کورو کې ور داخله دراشه به مونږ د دیوالونو چنټول راډن کې مونږ په دې ریاست کې اوسو. ریاست خو د مور بمانین دي نه، مونږ له مور یو توکو لرو چې به هغوی به له موږ سره دان مطلب روانه کې چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقونو بالکل مبره دي.
د خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا FC په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وتلو ویلي وو چې په خبره یې د ځمکه د پوزده. خو دې خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې او د پاکستان قومي اسمبلی کې پی تر بحث وروسته د دوی وستل وځنډیدل. دا ځلې د وستل لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګي د جنورۍ په 1 مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د جنورۍ په لومړۍ نیټه دغلته وسلوالو پر پوځیانو برید کړی وو چې د دغو 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه، نو ځکه د ځینو کورونو ړنګ شوي دي. خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي. بالکل زمنګ ټولې ادارې دغلته ورغلې وي. دلته د وی لوی تباهي کوشش شوی وو. دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي. تر څو چې سہولتکار نه وي نو په حمله څوک نشي کامیابیدلې. اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلکو نه باسو او یا یې کو باسو، نو چیرته یې میشته کو؟ په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کو. خپل خلک به داسې ترشنه اسمان لاندې نه پرېږدي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د څانګې ISPR تر مخه د جنورۍ په لومړۍ نیټه شوې حمله کې 4 امنیتي سرتیری او 4 بریدګر وژل شوي وو. ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. د لورالای کینټ اوسیدونکي عبدالقدوس کاکړ وایي چې جرم فردي دی، نو که پر دې برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته دې سزا ورکړل شي او په دې بهانه دې په زرګونو خلک نه بې کوره کیږي.
دا دریم نسل دی چې موږ دلته پاتې کیږو. زمونږ په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی وه سړیم کریمینل مطلب ریکارډ لورلای پتاڼه کې نشته دی نه. د امن والا د سولې والا خلک یو نه کړی ریاستي ادارې دا ویي چې له دې ځاینه په فیسیلیټیټر دوی سره ملګري شوي دي. نو دا ریاستي ادارې او د ټولې انټیلیجنس ایجنسی کوم خلک په دې دهشتګردي کې انوال دي، د هغې په خلاف بیا دا خلک چې کوم دی کوم قانوني چاره جوړوي د هغه د وکیلان.
په 2018 کال کې د لورلای پوځي کینډ سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټ یوه کمیټې جوړه کړې وه. خو دغه کمیټې غړي د بې امنۍ له وجې هیڅکله بلوچستان ته لاړ نه شول. له همدې کبله نه د دې ځمکې ملکیت ثابت شو او نه هم دا ستونزه حل شوه.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې خلکو ته د رایو یا ووټونو د اندراج لپاره مرکزونه پرانیستي دي. د کمیشن چارواکي وای د قبایلی ضلعو اوسیدونکي کولی شي په شناختي کارډونو کې د لیکل شوو پتو مطابق خپل ووټونه راجستر کړي، خو د ځینې قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان بیا نیوکې کوي چې حکومت د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د دوی لپاره کمې څوکۍ ورکړي. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د رواني میاشتې په لسم په قبایلی ضلعو او رکزو باجوړ، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، مومن، کورما او په اف آر پیښور، ټانک، دیر اسماعیل خان، کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسنۍ او مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 9 نیټې پورې به روان وي. نو که څوک خپل ووټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجسټر کول غواړي نو دغه مرکزونو ته دي د سهار 9 بجو نه تر د ماښام 5 بجو پورې ورشي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې لړکی صوبایي الیکشن کمیشنر ته ټول هدایت جاری کړي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد سا پدیړ وو پختل نو دا غوی ناوا
دا خپل ووټ چې څنګه دې غواړي چې په لام منتقل شي چې نه حق د خپل مطابق د عوامو ته ولې لپاره الیکشن کمیشن پدغه دې شو کې مراکز جوړ کړی.
د سهیل احمد په خبره چې د قبایلی ضلعو لپاره د بیل کړی شو شپاړس چوکونه سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بیل کړی شوي.
شپاړس ستدنی صوبایي اسمبلی لپاره د مختلفو ضلعو
بل پلو د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون جاری شوی یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې پړس چوکي چې کله اعلان کړی نو ځینې قبایلی ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او یې ویل دوی به ټولې قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورله دا چوکۍ زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه وه چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمېرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کورمې او اورګزو سیاسي او مدني فعالان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د څوکیو پر مختص کړی شو شمیر ناخوښي څرګندوي. دوی خبرداري ورکړی چې که حکومت د دوی خبرې ته غوږ نه نیسي نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د انتخاباتو کمیشن به وایي د حکومت لخوا د څوکیو اعلان شوی شمیرې حتمی نه دي او د سیمې خلک کولی شي په دغه اړه خپل شکایتونه له کمیشن سره جمع کړي. تاریخ اورګزې معلومات راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په 3 نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې شپاړه څوکۍ اعلان کړي چې په دې کې د کورمې 2 او د اورګزو لپاره یو څوکۍ ده. د دغه فیصله پر ځای د اورګزو او کورمې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړي دي چې پکې د بیا سرشمېرنې او د سیمې څوکۍ د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورګزی وایي که حکومت داسې ونه کړل نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
کچری نه کیږي نو مو بالکل 100% به مودیشي ته مجبور کی چې بیا مو په احتجاجونو باندې مجبور شوم لکه بیا مو څخه نور آپشن نه پاتې کیږي. خدا درنا چکم دې دا مو اخیری آپشن یې خیره هغه نه مخکې چې کوم اتمام حجت دی هغه ورباندې مکول غواړو.
بلخوا د کرمې اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جانتوري وایي دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دي، ځکه چې په نوي سرشمیرنه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی. ابرار حسین جانتوري زیاتوي چې د سیمې ترقۍ لپاره ضروري دی چې په صوبایي اسمبلی کې د دوی څوکیو شمیر زیات کړی شي.
سنټرل کورم طرف ته موږ لږ پاملرنه وکړو، نو د دهشتګردۍ ختمولو لپاره چې کوم جنگ هلته شروع شوی و، نو دغه علاقې عوام هم ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او زه خدای یم چې کچېرې زمونږ دغه دوی حلقې برقراری وساتلې شوې، نو کورم ایجنسۍ به نور ډېرو زیاتو ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې ویان سهیل احمد وایي دا غیر حتمي فیصله ده چې ورباندې د اعتراضونو لپاره تر دېرشم جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید دېرشو ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه حتمي فیصله به د مارچ میاشت په دریمه او یا څلورمه نیټه کیږي.
دا ابتدایي فهرست جاري شوی دی د حلقو چې کوم په دې کې دا کم ټایم دی در 30 جنوري پورې، نو دا هم د دې لپاره دی کړه چا تحفظاتي د چا څه قسم څه اعتراضات په دې حلقه بندیو باندې، نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کی جمع کول شي.
د پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړی دا چې راتلونکي جون مخ کې به په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د ذکر دا چې د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منظورېدو وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کراچۍ په صدر او ځینې نورو سیمو کې د ناقانونو دوکانونو زد عملیات دوام لري. په تیرو دو میاشتو کې په دې کې په زرګونو دوکانونو ړنګ شوي او په نتیجه کې ډیری خلک بیروزګاره شوي دي. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد مشال رډیو ته ویلي په راتلونکو څو اونیو کې به اغیزمنو دوکاندارانو ته نور ځایونه ورکوي چې خپل کارونه پکې بیرته پیل کړي، خو اغیزمن خلک وایي حکومت له دوی سره د مرستو خپلې وعدې نه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان دان ورځپاڼې د جنوري د اومې په راپور کې د کراچۍ نیډ یونیورسټۍ د تازه سروې په حواله ویلي د دوکانونو په ورانولو سره 200,000 خلک بیروزګاره شوي. همداراز سیاستوال فاروق ستار پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په اپریشن کې 8,200 دوکانونه ړنګ شوي او 15,000 کورنۍ اغیزمنې شوي دي. د لی مارکیټ د دوکاندارانو د اتحادیې غړی نور محمد افریدی وایي د دوی په سیمه کې د زرو نه زیاتو دوکانونو د ورانولو پلان دی. ورته ویل شوي دي چې په درې ورځو کې دي دوکانونه خالی کړی.
هزار نبره دی او زیات تر نوټیس ایشو شوی دی. د درو ورځو کپڑا مارکیټ دی، سپل مارکیټ دی، چټای بازار پکې دی. ما جایز روانه دی پښتنو چې کوم دا تجارتي هغه دی دا مارکیټونه دی هغه روان.
لی مارکیټ په کراچۍ کې د پښتنو یو له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. هلته د چایو، ټوټو، شودو، سبزی، چپلو او نورو شیانو دوکانونه دي. همدارس په دې سیمه کې قبایلی ضلعو او خیبر پښتونخوا ته د تلونکو بسونو اډې دي. د پښتنو زیاتره هوټلونه او ډیری هم په لی مارکیټ کې دي. اپریدی وایي د جنوري په درېیمه ورته ویل شوي چې په چټای بازار، مدینه مارکیټ، لی مارکیټ دننه برخه او خواوشا سیمې خالی کړي. د نوموړي په خبره په لی مارکیټ کې د هند تر تقسیم وروستو خلکو کاروبارونه جوړ کړي وو. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد د تیر زیارت په ورځ مشال لډیو ته ویل اغیزمنو خلکو ته به متبادل ځایونه ورکوي.
له 2000 تر 2200 دوکانونه نړول شوي دي. دا په غیر قانوني ځایونو لکه پارکونو، فوټپاتونو، نالیو د پاسه یا په نورو ځایونو جوړو. اغیزمنو خلکو ته متبادل ځایونه ورکو چې خپل کاروبار روان وساتي. متبادل ځایونه به په څو نیو یا یو میاشت کې ورکو.
خو د امپریس مارکیټ د فاروق اعظم مارکیټ د دوکاندارانو مرستیال مشر عمران کاکړ وایي له دوو میاشتو په زرګونو دوکانداران بیروزګاره شوي. حکومت ورته په نورو ځایونو کې د دوکانونو ورکولو ژمنې کړي، خو په عملي کولو کې له ځنډه کار اخلي. کاکړ وایي اغیزمن شوي زیاتره دوکانداران په فوټپاتونو سامانونو خرڅولو ته مجبور دي.
بیانونه چې دلته دوکانداران د مو دوکانونو کوو هیڅ امید نشته.
اکثر دکانداران بس په دغه فوټپات باندې یو کمبل ممبل خرڅوي یا په لاس کې ګرځوي شی مې خرڅوي واسکټ وغیرہ بس دا کار کوي.
د کراچۍ صدر بازار په کراچۍ د انګریزانو تر قبضې وروسته په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو. امپریس مارکیټ په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو چې پکې د روزانه استعمال څیزونه خرڅېدل. د نومبر په 12 په امپریس مارکیټ کې نږدې 1200 دوکانونه وران شول چې زیاتره یې د سبزیانو، وچو میوو، پان، ټوټو، چپلو او روزانه استعمال د شیانو وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له بشیر ګواخه د خبرونو لنډی زورو.
نن د افغانستان سولی علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستانی چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی بیګا تر تګ مخکې مشال لیډیو ته وویل چې په دې څلور ورځني سفر کې به کوشش کوي چې پاکستانی چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کولو ته قانع کړي. نن په پېښور کې وکیلانو له حکومت د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی. د احتجاج تر هغه وروسته شوې چې پرون په نوټه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروانو بایکاټ وکړو او مقدمو ته حاضر نه شول. د بلوچستان لورالای پوځي کمپ سره نږدې اوسیدونکو نن په دوهمه ورځ هم مظاهره کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغه د اف سي جوکونو یو مرکز برید شو چې څلور سرتیري یې وژل او تر هغې وروسته د خلکو ته د وتلو حکم شو، خو دا خلک وایي دوی به خپل ځانونه پرې نه دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي نن د جنوري په 8 د ښار سپین جماعت سیمه کې 14 دوه کسان وژلي او 14 یې ټپیان کړي دي. د خوست ولی حلیم فدایي نن ماسپښین مشال وړي ته وویل چې تهدیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې خول شوي وو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د امریکې ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره د شام په اړه خبرې کړې دي. تر دې مخکې بولټن ویلي وو چې د ترکیې له چارواکو دا یقیني کول غواړي چې په شام کې به د امریکې پر اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. یادونه ده چې ولسمشر ټرمپ له شام څخه د خپلو 2000 پوځیانو د ویستلو اعلان کړی و. ترکیه په سیمه کې د کوردي وسلوالو سره په جګړه اخته ده.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بشیر ګواخ وړاندې کوله. اوس هم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې سروې. د دې خپرونې قربانه انیسا اجمل ده چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې موجوده ده.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په سروې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. او اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه وي په دې خبرونه کې موږ اغه جنکی ملمنې کو چې په خپل ژوند کې څنګه څه کامیابیانه تر لاسه کړې وي او د ټولنې یا د معاشري د پرمختګ لپاره کار کوي. نو هم را سره دغه نن هم یو ملمنه ده، اغه د خیبر پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ادارې کې د فورن ایډ سانګي مرستیال مشره یا اسسټنټ چیف ده. نو شازیه نومیږي، شازیه عطا ده. شازیه په خبر کې ژوند تیروي او اصلا تعلق یې د سواد سره دی. نو شازیه ډیره ډیره مننه چې په خبرونه کې در سره برخه واغسته.
تاسو ډیر ډیر شکریا چې تاسو زو خپل پروګرام ته انوایټ کړم. زه به تاسو ډیر شکریا ادا کوم.
ډیره مننه. نو شازی اول خو به شروعات ستاسو د کار نه وکړو، که اوریدونکو ته دا ووایي چې ستاسو کار چې دی هغه څه دی، ډیوټي ستاسو څنګه وي؟
زمنګ ډیوټي لکه زمنګ خدا سیدا چې زما هو پوسټینګ ترانسفر ډیفرنٹ ډپارټمنټس ته کیږي. زمنګ سره 29 ډپارټمنټس دي. نن سبا چې زوبه کوم ډپارټمنټ کیه منو دا بیسیکلی فورن ایډ سیکشن دی. کوم دا بیرونی قرضې چې موږ اخلو یا کوم چې موږ ته ګرانټس ملاويږي، د دې پروسیسینګ، د دې کوارډینیشن، دا هر څه سره زمنګ د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ یو سیکشن دی، فورن ایډ سیکشن. نو موږ بیسیکلی دا کار کوو.
خانو او شازیا څنګه دې شبې طرف ته څنګه راغلې؟ لکه سبق تاسو ویلې وو دا څنګه؟
زه به تاسو ته بیک گراوند نه سٹارټ واخلم. زبنګ د فیملی کې زیاتره ټرند دی د ډاکټر جوړېدو. لکه موږ خپل معاشري ته موږ ګورو آسپاس نو زموږ چې جنکی سبق وي نو بچپن نه هغه مایند کې دا چې ولې شوي چې سبق ووایي او ښه ډاکټر جوړه شه. نو هماغه شان دي زموږ فیملی کې هم ټرند و بس چې چا به لکه مطلب کمم فی ویلو هغې ته به وي چې ډاکټر جوړه شه. او ما په سلسله کې ما هم میډیکل دپاره ټیسټ سر کړي وو خو انفارچونیټلی زما ایډمیشن ونه شو میډیکل کې. بیا زما سره دویم آپشن دا و زما والد صاحب وی چې ته سی ایس ایس یا پی ایم ایس ایگزام ورکا. نو د والد صاحب په خواهش باندې بیا دوباره بیا لکه مطلب د دې انګلیش لیټریچر کې ماسترز نه بس ما تیاری سٹارټ کړل د سی ایس ایس ایگزام لپاره. ډیمنس کې پی ایم ایس هم اناؤنس شو پروینشل مینجمنت سروس چې کوم ته ویلې کیږي. نو ما دواړه ایگزام ورکړل بیک ټو بیک ایگزام وو جنوري فیبروري په میاشت کې دوانه ایگزام الحمدللہ په فرست اٹمپ کې کلیئر شو. هغه نه پسته چې کوم دینو بیا ما پریفر کو پروینشل مینجمنت سروسز اور ما سروس جوائن کو.
نو سی ایس ایس خلک اکثر زمونږ طرفونو ته خلک وایي دا ډیر ګران دی او هغه ته تیاری کول هم ډیر ګران وي. نو تیاری دې څنګه دې تکاو لکه د دې کې تکو مشکلات خونو؟
زه خو بداوې مې چې د ایجوکیشن په حواله سره هیڅ ګران نه دی. صرف او صرف د سټوډنټ ډیډیکیشن پکار دی. د فل ډیډیکیشن سره که یو سټوډنټ د ځان سره دا وعده واخلي چې زه به دا کار کوم دا سټڈی به کوم او زه به دا ایگزام پاس کوم نو تاسو یقین وکړئ چې بالکل ګران کار نه دی. ډیډیکیټډ سټڈی پکار ده. یو څو سبجیکټس دي هغه لپاره به تاسو ډیر په محنت باندې هغه سبجیکټس به تاسو وایي اور د لک ٹائم لپاره به وای. لکه بعض سټوډنټ سی د هر چا خپل طریقه کار دے. سو کور ته یو کال ځان بالکل کمرې کې بند کی, سو کور ته دوه کال تیاری ان سٹارټ کی, دغه شانتی کوي. داسې نه دا, تاسو ډیډیکیټډ سټڈی چې کله هم کوي نو تاسو د لک ٹائم لپاره خپه د زړه سټڈی کوي, خو دماغ مطلب خپل فریش ساتي. تاسو ته پته ای چې زه څه ویم لګیا ما اور زه به ایگزام څنګه ورکوما. چې تاسو ته لار بالکل تاسو کلیئر یې نو دا ګران کار نه دی, دا ډیر آسان کار دی.
صحیح. او شازی کورنی ژوند ستاسو څنګه دی؟ واده مو کړی دی, څنګه ژوند دی ستاسو؟ کوریدونکو ته ویل غواړی ځکه ستاسو واده نه زه خبر یم, خو کوریدونکو تر خپل ماشومانو په باره کې وایو. دا
ضرور زما چې څنګه د پی ایم ایس ټریننګ ختم شو نو زما واده وشو او زما الحمدلله دوه ماشومان دي. زما یو ولور ده آلموسټ پنځه کالو ده او یو مې زوی ده درې نیمو کالو. نو زما هزبند چې کوم دی نو هغه بزنس کوي خپل, او د هغه سپورټ نه بغیر لکه مطلب ماشومانو سره بیا انگیجمنٹ سے انسان یا دفتری انگیجمنٹ دا ہسبینڈ دا سپورٹ نہ بغیر دا یو امپاسیبل خبر ہے. زما دا پارا چما دونا اچیومنٹ کڑے وے یا مطلب ما دا کر دونا سمودلی خپل کولے شوے.
دا تپوسم ما ز کستا سنو کو
سنبالول کور سنبالول. اور
جی دا وادرا تپوسم ما ستا سن ز کو کو چھ لکتا سو پخپلا بانی دوم نڈیر کارونه کوے او بیا ستا سو ماشومان ہم دی. نو دا ٹول ارس تا ستا پیو سے بانی کول لک آسان دا کنا س ک ڈیری خس دا سی وی جن کې دا سی وی چې ودونه او کی او سبقونه ډېر ډېر ویلې خو بیا کار نه کوي. اکثره غي دا وایي چې کور کې راته لکه خبرې کیږي سخرګنې طرف نه پی دباوي. نو دغه کومې خبرې تاسو ته شته او کنه تاسو خو چې خوند در سره ډېر مرسته کوي ډېر مدد کوي در سره ډېر سکی؟
جی بالکل. زما دا سونچ ما ته د مور د کور طرف نه سپورټ ته, د پلار کور طرف نه, زما رور زما خور اوم دومره سپورټ مال زما سخر کوروم را کوي. زما سخر زما خواخي زما ان لاس چې سونم دی او ټول نه زیات زما هزبند دی زما ډیر زیات سپورټ کوي. لکه زه چې نن سونه هم خپل کار کې اچیومنٹ جما چې سونم دی د دې سپورټ په وجه باندې دی. ان کیس که د دې سپورټ ما سره نه وي بیا به کېدای شي چې زما لپاره ډیر زیات ګرانه وه.
او شاسی ردی نمخ کی استاسو پا کم دندی یا پا کم جاب استاسو کو دا اوس چی دا کم کیوئے لکا اوس خود تاسو اسسٹنٹ چیف یا پا فارن ایڈ ادارہ کی ردی نمخ کی؟
زما د ټریننګ نه پسته اولنې پوسټینګ په گورنر سیکریټریټ کې یو ایس سیکشن آفیسر. هغه نه پسته زما دویمې ترانسفر بیا وشو گورنر هاوس ته ایز سیکشن آفیسر ټو د ملټری سیکریټری ټو د گورنر. هغه نه بس زما بیا سی ایم سیکریټریټ ته سیکشن آفیسر ٹرانسفر وشو. دن آئی موو ٹو ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پشاور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھا, اور الٹا میں یو سکس منتھ سرو کرا اور داغے نے بس تو بدلتا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ترا لما.
نو پہ خبر کی چتا سو دا اسسٹنٹ کمشنر پتور بانے کار کاو. نو دا خو اکثر دا خلق ورزی چاپے وہی او دا پورے انتظامی او دا ٹول حالات گوری. نو دا سی کم کار بتا سو کاو تلے بچرتا معلومات بم کول چھ پدی علاقہ کس طرح وان دیو کنا؟
جی بالکل. پرائس میجسٹری سی چکمئی اگا ہمیشہ دا اډیشنل ای سی سره نو وایس مجسٹریسی بالکل منګه کړی دا موږ فوډ کوالټی باندې اور پرائز ہائک چکم در اب منګه بالکل کنٹرول ساتو نو فوډ کوالټی چیک کول ٹائم اینڈ اگین دی مختلف شاپس تلل ہوٹلز ته پیخور آلموسٹ ټول ہوٹلز ما کتلې دي په خپل باندې کتلې دي دین علاوه موږ ته چې بکلم کمپلینټ راغی په سټیزن پورټل باندې یا مطلب په واتس اپ باندې یا بل سي جنرالي موږ ته خلک ملو شو او چې کله هم موږ ته څه هم شکایت کړی دي موږ فورن ورغلی یو اور موږ هغه شیز کنټرول کولو ټرای کړی دا
نو دا درته ګران نه و لکه ځکه زمونږ په معاشره کې که یو خصه وي هغه د یو پوره د یو ټیم د یو ګروپ مشري کوي او داسې لاړه شي او یو ځای کې چاپه وهي نو هلته د هغې هغه خلکو سره چې کومه مخامخ را کېږي بیا هغه خبرې کوي نو دا څه درته ګرانه نه وه
ما په خپل دغه ټینور کې چې کوم کتلې دي مخامخ ز به خپل ایکسپیرینس تاسو ته وایم چې زمونږ پښتون قوم ډېر عزتمن قوم دی دی خزیلا به حیثیت خور مور ډېر زیات ریسپیکټ ورکوي زه چې کله هم فیلډ ته وتی ما سره به دو زما ټیم به ضرور به خو ما دا عام عوام ډېر زیات عزت را کړی دی الحمدلله ما ته دروز ما ته چرته هم خپل د پوره سرویس ټینور کې او سپیسیفیکلی ډیسټریکټ اډمنستریشن کې ما ته چرته داسې نه د فیل شوی ما ته داسې هیڅ ایکسپیرینس نه شوی چې یا د فیمیلس ته یا دې طرف ته راتلل نه دي پکار یا عوام چې کوم دی نو هغه څه مرسته نه کوي بس دادا چې کله کله مطلب هغه سپورټ زمنګ پکارو سپورټ پینې کولو خو عزت یې ډیر زیات را کړی دی
صحیح نو شاسی ځینې اوریدونکي به هم په دې پروګرام کې راځي او تاسو نه به تپوس کوي نو تاسو کله ساتلا انتظار کو مونږ دا یو پرومو دا چې دا نشر کو او اوریدونکي زمنګ د ټلیفون شمیرې د سکایپ پته دا نوٹ کی او بیا موږ سره په خبرونه کې رابطه وکړي صحیح ده
ضرور
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهي
00 24 11 24 25 00 24 11 24 25 پس
سکایپ هم راته زنګ وهلې شه
پته مو دا مشال رادیو
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے
اور ایدن کو مشال لیڈیو تاثور سروخ پرونا در تاوڑاندی کو نندہ سرا پا پروگرام کی شازیہ اتا مل مندا شازیہ دا سی ایس ایس خود تاسو کڑے دے خود دین مخ کی تاسو تعلیم سو ماسٹر ڈی مو پسے کی کڑے وا
ما په انګلیش لیټریچر کې ماسترز کړی دی ام انګلیش مې کړی دی پېښور یونیورسيټي نه
صحیح نو بیا د سی ایس ایس ته کولو ضرورت څنګه راغی دا شوق مو وکنه
دا زما د والد صاحب ډېر زیات ارمان و چې زه سی ایس ایس کمپیټیټیو اگزام ورکم دواړه سی ایس ایس یا پی ایم ایس نو بس د والد صاحب هغه خواهش مې مد نظر وساتو اور دا غینه پسته ما تیاری سټارټ کړو اور د اگزام مې ورکو
سمه ده شاسی دا وخت مونږ سره یو اوریدونکي هم دي نو مونږ ګورو چې څوک دی او تاسو نه ستاسو تاسو کوي صحیح ده
ٹھیک شو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
روره څوک خبرې کوي او د ملمنۍ نه څه پوښتنه لره
غلام فاروق نورځي هم د ایران مې تماس نیولې دا فورته وایم چې څونه درس ویلې دا مشکلات خو نه څه په مشرۍ کې
سماده سید ډیر مننه غلام فاروق شازیا موږ سره غلام فاروق د ایران نه ټلیفون کړي وو او هغه دا تاسو کوي چې لکه تاسو سبق وې د دومره دی مقام تر رسیدلې نو کوم مشکلات خو درته نه و د خلکو تر طرف نه اکثر خلک خبرې کوي یا جی جنې ډیر سبق وایي یا د کور بارو زیاده سي کارونه کوي نو دا څه کوم خبره خو دې نه دی اوریدلې
نه فاروق ورو بالکل اس مشکلات هم نو چې والدین خپل بچو ته خپل باندې سپورټ ورکی دا غو سره تعاون ورکی نو هغه بچی په معاشره کې کامیابی اور کم چې د ماشوم تربیت څنګه کیږي هغه چې د کور څنګه وزي نو هغه بیا معاشره فیس کولای شي لکه هغه معاشرې ته چې کوم دین او مخامخ ودرېدم شي که تنقید پکېږي هم خو هغه دونه مضبوطی ده دننه چې هغه غا تنقید برداشت کولای شي. نو په دې کې تاسو چې کله د خپل ماشومانو تربیت څنګه کوي نو دا انصر پکې ورته خامخه ورچوي چې بچي په تاسو به تنقید هم کیږي تاسو او ته خلک بدوم وي خو تاسو خپل لار نه پرېږدي. نو او باقي زمونږ معاشره دونه بد نه ده، معاشره کې خلک ډېر ښه دي.
صحیح. او شازیه یو لکه تاسو وی چې تاسو انګلیش لیټریچر کې ماسترز کړی دی نو ادب سره مو څه شوق شته؟
ډیر زیات انګلیش نه زیات زما د اردو ادب سره شوق ته.
ها نو په خپل مو کله شاعري وغیرہ کړی دا کنه سم لیکلی دی کنه؟
او یو زمانی کې مې ښه کافی شاعري مې کړی دا چې تر پبلش کړی خو مې نه ده خو شاعري به مې کوله.
صحیح. او تاسو دې نه مخکې خبره وکړه لکه تاسو بتللې او دغه قیمتونه بم کتل به دکانونو ته بتلې او ټولونو ته بم تلې دار سم بم کتل نو تاسو څه وایئ چې زمونږ معاشره کې اکثر ډیر خلک د ګرانۍ ډیر شکایتونه کوي کنه نو دا خلک چې دي دا چې د قیمتونه زیات وي دا دی د خپل طرف نه دا قیمتونه دا لګولې دي کنه دا واقعي د ګرانۍ او د سیزونه دومره ګران دي؟
ګرانۍ کوم چې راځي اخ ګوري دا خو یو ورلد وایډ فینومینن چې ورته وي هغه د لکه مطلب په پوره دنیا کې د سې ده کنه سونه چې ټایم تیریږي دونه ګرانۍ راځي لکه کال په کال زمونږ بجټ راځي راغې سره زمونږ ګرانۍ ډیریږي خو په زیات تر کیسز کې د سې چې د خلکو په خپل باندې قیمتونه وجد کړي اغه سره د حکومت یا دغه د ادارو سکار نشته لکه وس مونږ مثال واخلو د نسلې د اوبو د بوتل نو تاسو فرض کړئ چې هغه په 35 روپۍ دی نو په ډیر هوټلو کې کېدې شي چې هغه تاسو ته 40 45 روپۍ باندې چارج کوي بلکې په ډیر غټو هوټلو کې خو کېدې شي هغه تاسو نه 50 روپۍ اخلي دغه نو د اغه کم فکس پرایس چې دغه 35 روپۍ دی خو هغه 50 روپۍ چې کومه راخلی هغه په خپل اخلي.
نو د سیسونو سره تاسو لري چاپو سره د خبرو سره کوي لکه فرض کې حکومت دغه سی پدی باندې یو چیک او ساتي یو نظر او ساتي تاسو وایي چې درس به کنټرول شي؟
بالکل بالکل به کنټرول شي خو پدی باندې چیک اند بیلنس پکار دی او لکه بار بار د دیلا تل دی باندې چاپې لګول لکه ځان ته اوی ساتل پکار دی اوس یو افیسر دی دغه ایریا دغه ته وایي چې ته د ځکه لکه مطلب قیمتونو تایون برابر ساته چې هغه یو ورځ لاړ شي او بیا یو میاشت نه زنو بیا څه فائدہ نه کوي هغه چې په هفته کې یو درې سرور سره چکر لګي چاپو وهي التا هغه هغه ته بم پته یې کنټرول به یې چې او سوکشته چې زمنګ نه تاسو وکي د څه سوکشته چې په مطلب مګ باندې چک ساتلو ولا سوکشته نو ظاهري خبره ده بیا هغه کنټرول دی.
صحیح. او شاسیه د رستیو کې تاسو چین ته هم سفر کړی او التم تلوي نو دغه غالبا د تاسو د حکومت د طرف نه یو ټریپ او یو سفر وو نو په دې کې تاسو په سبا نه خبرې کولې دا سیمینار وو کسو؟
جی دا بالکل زمنګ یو سیمینار وو دا غینمو سیمینار اون انډستریال پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ اف انډستریال پارک فار پاکستان دا پاکستان کې چې کوم انډستریالایزیشن دی د دې د فروغ ورکول د لپاره موږ چاینا کې هلته مختلف خارونو نه افسران دا غون شو او هغه دا کتل چې د دې ډیولپمنٹ څنګه کړی دی د خپل انډستریال اسټیټ څنګه ډیولپ کړی دی د کارخانې څنګه لګولې دي د دې انډستریال زون څنګه ډیولپ کړی دی نو دا زمنګ یو 20 ورځې سیمینار او غبانی مختلف سایټس ته پکې وزټ او موږ مختلف کارخانو ته بولیو او موږ ته یو لایحه عمل یو طریقې کار خول او چې دې طریقې باندې ک پاکستان داخلو کینو پاکستان د سیټ ترقی کول شي.
سیدا نو دغه خبرې درس ک پاکستان کې عملی شي نو تاسو څه وینئ چې ردی وسه نتیجې راشي؟
بالکل براشي بالکل کمنګا غو ماډل فالو کو کمنګا پاغه طریقه باندې وچلیګو زمنګا حکومت اغه ژوند ته وګوري نو بالکل پاکستان په کامیابی کې څه شک نشته.
خسیتا سو پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ اداره کې کار کوي د خیبر پختونخوا تاسو پختنو علاقو کې چې ګوره تاسو به نه دلته آیا سرمایه کاری په نن سبا زمانہ کې لکه زکه مخ کې داسي تاثیر به کېد چې دلته دهشتګردی دا سرمایه کاران راځي نه وغي نه غواړي چې دلته کارو کې تاسو د هر څه څنګه ګوره چې آیا په موجوده وخت کې دلته سرمایه کاری کېد شي د بهرني خلکو خبره کوم غیرات للی شي او کولی شي حالات تاسو څنګه ویني؟
مخکې خو چې من کوم قتل د 2009 نه اخوا رئیس ته باندې دهشتګردي حالات ډېر زیات خراب کړي وو، لیکن موږ ته حالات بالکل داسې معاون یا سازګار نه وو چې موږ دلته کې فورن ډونرز یا هغه کسان راغلی وي هغو سره انټروینشنز کړی وی، هغو مطلب لکه دلته سه کاروبار جمع کړی وی، دا یو امپاسبل خبر و. خو اوس خو حالات ډېر زیات کنټرول دي، اوس خو بالکل هر څه صحیح دي، بالکل ترقی کېدای شي، دلته کې انویسټمنټ خلک کولی شي، راتلی شي، بهر نه خلک راتلی شي، خپل پیسې راوړی شي، دا به د پاکستان لپاره فائدې
صحیح. او شازیا دغه خبره خو تاسو د پلانینګ او د دې شیانو وکړله، د پرمختیایي کارونو خبره مو وکړله، د دې نه علاوه لکه تاسو په پېښور یونیورسټي کې سبق ویلی دی، که تاسو ګوره اکثره ډېرې جنکې سبق وایي بیا مخکې نه راځي، اوس تاسو څه وینئ چې آیا پېښور یونیورسټي کې یا دغلته چې څومره هم یونیورسټي دي په پښتنو علاقو کې آیا کې جنکې سبق وایي، آیا همدغه شمیر کې د جنکې بیا راځي په خپل خپل هغه شبو کې کار کوي که نه د اکثریت په کورونو کې پاتې شي؟
اکثریت نن سبا کار طرف ته راوتې دی، پوخا به داسې وه چې اکثریت په کورونو کې کېناستو رجنکو، خو نن سبا حالات بدل دي، نن سبا اکثریت چې کوم دی هغه کار طرف ته راوتې دی، اور ډېرې کمې جنکې به داسې چې هغه به تعلیم حاصل کړي اوچت تعلیم اور دغې نه پسته کورونو کې ناستې.
نو د دې وجوهات تاسو څه وینئ چې لکه دا جنکو کې دا سوچ او دا هغه څنګه راغی، دې کومې خبرې داسې حوصله افزایي د دې وکړه، د یو هڅولې او دی بهر راغلی او دی اوس کارونه کوي؟
حوصله افزایي خو ما په خیال چې ګرانی ولې د ټول نه ډېره کړې ده، کوم په لایټر نوټ باندې خبره وکړو، بل دا د معاشري حالات چینج کیږي، لکه په موږ باندې کومه وګورو نو معاشري کې لکه مطلب مخکې به صرف سړي زیاتره راوته جابس تا، اوس نورو حالات بدلیږي، یا اویرنس ورته تاسو وایي آگاهي ډېره شوې ده، اوس موږ ته دا خبره پته ده چې مطلب لکه یوې جنۍ تم دغه شانتي سازگار ماحول دی، هغه راوته شي، هغه د کور راوته شي، بهر نوکری کول شي، دا هیڅ غټه خبره نه ده. مخکې به دا خبره ډېره مایوب ګڼل کېده چې ښځه به هغې سره به شل کسان سړي به اب نوکری نه کوي، اکثر به د فیملی طرف نه ورته پرمیشن نه ملاوېدو، کله به واده شوه د هسبنډ طرف نه به ورته پرمیشن نه ملاوېدو، خو نن سبا د اوورآل معاشري حالات چینج شوي دي، لکه مطلب دا سغټه خبره نه ګڼل کېږي که یو فیمیل راوځي هغه نوکری کوي، نو دا یو نورمال خبره ده.
شازیا لکه تاسو څنګه چې دغه چاپو والا خبره شوله، یا تاسو بهر اوسئ او لکه داسې یو حکومتي اداره کې کار کوي، لکه څنګه چې ته زړوره یې که داسې نورې پښتنې جنکې راشي او هغې دغسې مخامخ لکه لاړې شي او هغه معاملې حل کړي او سړو سره څنګ په څنګ ودرېږي او دوی په برابر کار وکړي، دغه جنکو له به ته څه مشوره ورکړي، دوی به له خپله یاره څنګه ختموي؟
دا یره چې د دې فیلډ ته راوځي دا اتوماتیکلی ختمیږي، دا د فیلډ سره تړلې یو خبره ده، مطلب چې دی کله ایکسپیرینس کی فرست هند په خپل باندې یو شیز ایکسپیرینس کینې دی به وګوري چې دا د څه اس ګران کار نه هم نه ده، مطلب من ز خپل دا ګړم اکثر زمانہ مطلب لکه د سې سوکته پوس کوي چې تاسو ته ډرایوینګ ګران دی، نو زور ته یو خزه چې کټوي په خولې شي دستکاری کولای شي هغه کارونه ګران دي، ټیکنیکلی که تاسو ورته وګوري گاډی چلول آسان کړ دی، همدغه شان تاسو وګوري زمنګ کمې خزي چې کورونو کې کم کارونه کوي یا پوره غټي غټي فیملی سنبالي دغه ګران کارونه دي، بهر فیلډ سره وتل ډیټي کول دا نسبتا آسان کارونه دي داغه لپاره
صحیح. او سی ایس ایس چې کله تاسو امتحان ورکاو دغه دوران کې تاسو تداسې لګیدل چې آیا په دې کې زیاتې جنکې راځي د امتحان ورکي او کنه دي کې سړي زیات وي اکثر؟
د بیسیکلی د 2010 نه پس ټرینډز ډیر زیات بدل شوی دي، د اغه نه مخکې پورې سی ایس ایس کې خو خیر خپل کوټې د فیمیلز کنه، د پروینشل مینجمنت سرویس په حواله سره خبر کوم چې مخکې به پاره کې دوه ټرینډ نه د فیمیلز تراتلو، د 2010 نه پس چې کوم د نو هر څه بدل شوی دي، وس فیمیلز ډیر زیات انکریج دي، هغه راځي د فیلډ ته، هغه اگزام ته مپیر کیږي کلیئر کوي هم، اور د فیمیل کوټه ډیره شوی ده، نو هغه راځي بالکل راځي
سیدا. نو شازیا تاسو خو ډیر کارونه کړی هم دی کوي هم، خو په راتلونکي کې هم څه پلانینګز دي څه کوي؟
زما خو بس نوکری سره سره به اراده یي چې سهایر ډیگری اچیومنت لپاره بهر چکر ولو گوما زګه موږ سکالرشپ سی آسٹریلیا کی شیوننګ سکالرشپ سمنګ ای په یورپ کی نزبا ان شاء الله ضرور هغه ویل کوم چې ماته موقع ملو شي ډیگری باخلم په ډیولپمنٹ سټډیز کې به ان شاء الله اخلم اور باقی خو د ترقی لارې چې کم دنو هغه ټولې الله تعالی دې موږ ته اسانی کی پس دا غلار د پدې باندې به ان شاء الله چلیږو
او کومې جنکې چې راتلل غواړي ستاسو پشان کسوک جوړیدل غواړي یا سی دغه سی نورې نوکرې کول غواړي څه پیغام به ورکوي ورته
زه به ورته وایم چې د ژوند سبق وایي ډیډیکیټډ سټډي کوي د مور پلار خدمت سره سره دا غو دواګانې اخلي ځکه چې قسمت چې کوم دن او هغه د مور پلار ته دعا د لاسم جوړیږي 70% ته د مور پلار دعا ده او 30% چې کوم دن او هغه ستاسو مهنت ده دا زما خپل مننه ده نو د سید چې مهنت باندې سبق وای د زړه وای او راوځي د فیل طرف ته راوځي دا ایس ګران ندی خپل پرسنلټی جوړ کړي په هر څه کې چې کم دنو تاسو ته بیا نو خلک بم تاسو له عزت تر کې تاسو په خپل باندې خپل عزت شروع کړي دا ایس ګران کارونه ندی خدای دې ځان پیژنې
بالکل لکه ستاسو غوندې چې یو بیوروکریټ غوندې عہدې ته څوک رسی او په دغه مقام باندې بیا کار کوي نو که دغه سي ټولې جنکې راوسی دغه سي ټولې جنکې خپل مهنتو کې کوشش وکړي نو زما خیال دی ټولنه به ډېر سر یو مثبت بدلون طرف ته لاړه شي که څنګه
بالکل 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 همدا شه ده
سیدا نو شازیا ډیره مننه او کدا سې کومه خبره لکه یا زمانه سوال داسې وی چې هغه ما تاسو نه نوي کړی او تاسو اوریدونکو سره شریکول غواړي نو کولی شي
ما ته هولګی چې تاسو زمانه هالموست ټول سوال ته پوسټر ما جواب هم درکو داسې خوشحاله نه چې پاتې او که تاسو په ذهن کې صحیح نو تاسو زمانه ته پوسټ کولی شي
سیدا نو بس ډیره مننه شازیا چې تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکو دومره ښه خبرې مو کړلې خپل معلومات مو شریک کړل نو مونږه هیله کوو چې دا اوریدونکو به هم دا پروګرام ډیر خوښ شوی وي
ستاسو ډیره ډیره شکریا یو ځل بیا چې تاسو زړه غوښتو مخ خپل پروګرام ته ډیره مننه
ډیره مننه خوشاله اوسې اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې شازیا عطا ملمنه وه هغه د خیبر پختونخوا د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ اداره کې د فورن ایډ یا بهرنۍ چې کومې قرضې دي دغه څانګې مرستیاله مشره یا اسسټنټ چیف ده هغې مخکې د پېښور اسسټنټ کمشنرې او دغسې په نورو دندو باندې هم کار کړی دی نو ډیره مننه ستاسو د ټولو هم او اوریدونکو له مشال ریډیو سره اوسې
ਮਾਲਾ ਰਣਾ ਰਾਤੇ। جوړي.